په مشاله دی په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه ومنې هیلان چیرو جوړ بهسته وخت د ورځې 3 بجې شوی په دې کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستان د پوز مشر د جنوبي وزستان سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پولا د قبایلو د قبیلو ترمنځ جرګه د خبر په سیمه کې ډینګي ناروغي او وروستۍ نیمایي کې دوه اونیزې خبرونه هم لرو خو لومړی وضو بشیر ګواخته چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لمړې د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو سره پر امنیتی مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان سنټ نن یو قرارداد منظور کړی او له حکومت غوښتنه کړې چې په زور د غیب کړل شو کسانو پاړه دي و پالیسی جوړ کړي او د امریکایي چارواکو په وینا کې هند له روس څخه د میزایلو سیستم والی له بندیزونو څخه د مبارک کېدو ضمانت نشي ورکولی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقات کړی دی. پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په پینډی کې د پوز په هډ کوارټر کې شوې دی ملاقات کې دواړو پر امنیتی چارو خبرې وکړې. دوه هفته مخکې د وزیر اعظم په توګه له حلف اخیستو وروسته دا د عمران خان دوهم ځل دی چې د پوز مشر سره ګوري. د پوز اماړیکو څانګې د اګست په 28مه په یو بله خبر پاڼه کې ویل چې جنرال قمر جاوید باجوه تېر ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز وانه ته ورغلی او هلته یې د قومي مشرانو سره خبرو کې د ترګری پر ضد په شریک کار ټینګار کړی دی. د پوز مشر د افغانستان سره څیرمه انګور اډې ته هم تللی وو او پر ډیورنډ کرښې د لګیدونکو اغزن تار لیدنه یې کړې وه. د پاکستان سینټ نن یو قرارداد منظور کړی چې پکې له حکومت غوښتنه شوې چې په زور د خلکو غیبونې کیسونه باید له قانونه سرغړونه او په جرمونو کې شامل وګڼل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو په دې اړه خپل خبر کې ویلي چې په دې موقع د حکومت وزیران ناسو. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په سنټ کې ویلي چې حکومت به په بهر کې بندي پاکستانیانو سره هر قسمه مرسته کوي. سرکاري ریډیو په یو خبر کې ویل چې نوموړی نن په سنټ کې زیاته کړه چې په مختلفو تورنو د بهرنیو هیوادونو په زندانونو کې قید پاکستانیانو سره به قانوني او نورې مرستې کوي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې. د ایران بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ د اګست په 28مه لیکلي چې ګاونډیان د ایران لپاره لومړیتوب لري. جواد ظریف په خپل ټوټر پاڼه زیاته کړې چې ترکیه ته تر سفر وروسته اوس په پاکستان کې د هغه ځای د نوي حکومت د چارواکو سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو په سر د کشالې هوارولو لپاره د کورمې منګلو او پکتیا او خوست اریوب زیازي قومونو جرګه کړې ده. یو ځایي مشر ملک رقیب منګل د اګست په 28مه مشال ریډي ته وویل د امنیتي چارواکو په موجودګۍ کې شوې جرګې وروسته د اغزن تار لګول بیا پیل شوې دي.
او هغه سیټا او سرکاري کسانو فوجي کسانو دغه سیټا او د دوی سره منوجه دي چې پوس کې دی پر باندې وشه بار کوم لګي دي بار په دغه نه بس نه زاوه افغانستان سیټا کسان چې دی نه سیړل او هغه نه سیړل په کسانو چې نه سیړل په دغه باندې نه زاوه ان شاء الله دومره غنا و ان شاء الله پچن نه دي چې څه دی ان شاء الله.
د پاکستان پوز پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګول د وسلوالو د اوښتو راوښتو مخنیوي لپاره مهم بولي خو افغان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو لوزنمو خلاف کار دی او د ترګرۍ مخنیوي لپاره باید پاکستان خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن د ولسمشرۍ ټاکنو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړي. د پاکستان الیکشن کمیشنر ریټایرډ جسټس سردار محمد رضا پرون د ولسمشرۍ لپاره د دریو نوماندانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړل. د انتخاباتو کمیشن بیګا په یو بیان کې ویل چې په صدارتي ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف عارف الوی، د متحده مجلس عمل مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز پارټۍ بیرسٹر اعتزاز حسن برخه اخلي. په پاکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د ستمبر په 4مه یعنی د ګل پورس کې په صدارتي انتخاباتو کې بعد قومي اسمبلی سنټ او څلور وړو صوبایي اسمبلیو غړي رائے اچي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا وایي که هندوستان له روس څخه د اس 400 میزایل سیستم والی له بندیزونو یې د خلاصولو ضمانت نشي ورکولی. دا خبره د امریکې دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي رانډل شریبر د اګست 29 په یوه خبر پاڼه کې تر هغې وروسته کړې چې کانګرس د یو قرارداد په منظورولو سره پینټاګان ته اجازه ورکړه چې له روس تر بندیز لاندې کمپنیو څخه د وسلې اخیستونکو هیوادونو خلاف بندیزونه لرې کولی شي. شریبر ویلي دوی له روس څخه د هند د وسلو په اخیستو اندېښنه لري. په واشنگټن کې د روس سفارت د امریکا د وروستي خبرداری په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې له هر ډول غیر قانوني ګام اخیستو څخه ډډه وکړي. امریکا خبرداری ورکړی و چې د شام رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي. د سفارت په فیسبوک پاڼه د اګست 29 خپره شوې بیان کې راغلي چې په شام کې د کړکېچ زیاتېدل د هیچا په ګټه نه دي. تېر کال د شام پوځ تورن شو چې کیمیاوي مواد یې کارولي او ګڼ ملکیان یې وژلي. تر هغې وروسته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه ځل د شام کیمیاوي وسلو مرکزونو د بمباری حکم ورکړ. او دا هم د لوبو یو خبر. افغانستان او ایرلند دریمه 50 اوریزه کرکټ لوبه سبا په بلفاست کې کوي. تر دې مخکې یو لوبه افغان او بله د ایرلند لوبډلې ګټلې ده. پرنی لوبه د افغانستان کرکټ ټیم سلمه یو ورځنۍ لوبه وه چې وی بایلله. افغان لوبغاړی محمد نبی د کرکټ په تاریخ کې لومړی داسې لوبغاړی دی چې د خپل هیواد په ټولو سلو سیالیو کې لوبېدلی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 3.05 روپۍ او په 3.45 روپۍ. یو ریال په 2.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 2.25 روپۍ. او 375 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او 333 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې موسم وچ وي او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 15 او 20 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. اردوونکو په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان د پوځ مشر د جنوبي وزیرستان سفر کړی خو د سیمې یو مشر وایي باید چې دوی هم ورغوښتی وی چې خپلې ستونزې یې ورته بیان کړې وي.
میشه هم به خپل علاقه ده د وطن مسایل پشان داز بنه ورته پیش کړی وای. خدای هم د حالات نه خبر کړی وای چې دوی په کوم کوم صورت حال ده چې علاقې نه مهندې نظر انداز کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پولا د کورم منګلو او د اریوب زازی قبیلو د مشرانو ترمنځ جرګه شوی. په دې اړه اهم تاسو ته معلومات درکو. او د خیبر ضلع په یو شمېر سیمو کې په لسګونه خلک د ډینګي ناروغۍ نه متاثره شوي دي.
مریضان چې ډیګي چې چلی کنه د 60 نه به شوي دي کنه د مرض ډیر په تیزی سره روان شوی دی. خلک ډیر زیات تشویش کې اچولی دي.
او دا به هم واره چې پاکستان کې د خبریالانو په وړاندې څه ستونزې دي.
په درج باندې، په سمګلنګ باندې، په قبضه مافیا باندې، په سیاسي پرشر باندې جرنلستان په هغه باندې شوي دي، تشدد شوی دی، تقریلي شوي دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسې په خبرونو کې هم وردن چې د پاکستان د پوځ مشر پرون د جنوبي وزیرستان سفر وکړ او د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان یوې جرګې ته یې وینا وکړه. د پوځ اعلامیه وایي چې جنرال جاوید قمر جاوید باجوا وبخي. د پوځ اعلامیه وایي چې جنرال قمر جاوید باجوا مشرانو ته ویل چې په سیمه کې امنیت راغلی او پکار ده چې دوی د بې امنۍ د بیا راتلو په مخنیوي کې له پوځ سره مرسته وکړي. خو په جرګه کې د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ او والي وزیر نو وربل شوي. تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې.
د دورې په دوران کې هغوی د سویلي قطبی وزیرستان د ملکانو یوې شریکې جرګې ته هم وینا وکړله. په دغه حوالے سره د امنیتی فورسز د مطبوعاتي څانګې چارواکیو یوه خبر پاڼه خوره کړې ده چې کومه مشال ریډیو ته هم رارسېدلې ده. د خبر پاڼې په مطابق ځایي پوځي چارواکیو په سرحدي سیمې انګور اډاک شې هغوی ته د پاکستان افغانستان په منځ کښې په سرحدی پولے ازغن تار لگاولو او په سیمه کښې د امن د صورتحال نه خبر کړه چې په کوم باندې هغوی د اطمینان اظهار وکړلې. دې نه د ورستې چیف آف آرمی سټاف د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د قطبي سویلي وزیرستان د ملکانو شریکې جرګې ته وینا وکړله. د وینا په دوران کښې هغوی وویل چې په سیمه کښې امن راغلی دی، البته په قطبی وزیرستان کښې د ماینونو چاودېدلو یو څو پېښې مخې ته راغلې دي. هغوی دا هم وویل چې د مسلې حل خالی جنگ نه دی، د جنگ نه د ورستې د سیمې د بیا رغونې او د آبادۍ چارې لارې هم مهم عمل دی. جنرل قمر جاوید باجوه دا هم وویل چې په سرحدي پولې د ازغن تار لګولو سره سره د اقتصادي او سماجي چارو عمل هم برابر روان دی. چکمبا د قبایلی سیمې په صوبې کښې د ګډولو نه د ورستې نور هم ګړندی شي. هغوی وویل چې ترهګري ابدي په یو ځای نه چالېږي، لحاظه دا د میژه او تاسو شریکه ذمهواري ده چې بدامنی بیا منځته را پرې نه ږدو. آرمی چیف په آخر کښې د سیمې اوسېدونکو او په جرګې کښې موجود ملکانو ته ږغ ور وکړه چې تاسو د دغې خاورې اصلي څښتن یې، ځکه د ستاسو فرض جوړېږي چې دلته کوم امن راغلی دی هغه وژغورئ او هغه دشمن قوتونه ما پرېږدئ چې کوم دلته بیا بد امنی راوالي. دلته دغه خبره د غور وړ ده چې دغې شریکې جرګې د پاره د سویلي قطبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ نمایندګون ایډوکیټ علي وزیر او محسن داوړ ته بلنه نه وه ورکړې شوې. دا نه بلل ایډوکیټ علي وزیر غیر روایتی عمل بولی.
آرمی چیف په جنوبی وزیرستان صدر مقام وڼه ته ورغلی وه، نو سر داسې موقع به مې چېرځري مې بیا چې ورته کومه ایم این ایز وي یا غدې کوم چې نمایندې وي خامخا په دې پروګرام کښې دې ته غوړي. میزو هم د خپلې علاقې د وطن مسایل په ښه انداز باندې ورته پېښ کړي وای، خو دا هم د حالات نه خبر کړی وای چې دلته کوم قسم صورت حال دی چې د علاقې نمایندې نظر انداز کړي. زه در یم چې دا ښه روایت نه شي
یادوي چې په جرګې کښې شامل ملکانو یقین دهانی ورکړه چې د وطن د ژغورنې دپاره به دوی د امنیتي فورس سرتیرو سره هر وخت یژا په یژا ولاړ وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال لډیو ته غوږ استرودونکو، افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د کرم منګلو او د اریوب ځاځي قبیلو د مشرانو ترمنځ یوه جرګه شوې ده. دغه جرګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ماړوسام په سیمه کې د ازغن تار لګولو په اړه د یو بل د تحفظاتو د لرې کولو لپاره شوې. مشران وایي چې تر ترنګلتیا وروسته چې پر ازغن تار غځولو کار درېدلی و هغه بیرته پیل شوې. نور تفصیل د طارق رضی په دې راپور کې.
د تری ځایي مشر ملک رقیب منګل وایي درې ورځې وړاندې هلته پر پوله ازغن تار لګولو پر وخت له افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاوتریخوالی او کړکېچ مخې ته راغلی و چې هغې د حل لپاره ورسره هلته د چهارشنبې پوره د دواړو خواو امنیتي مشرانو په موجودګۍ کې جرګه وکړه. ملک رقیب منګل زیاتوي تر دغې جرګې وروسته هلته په سیمه کې ازغن تار په لګېدو بند شوی کار یو ځلې بیا شروع کړی شوی دی.
او هغه سیټه سرکاري کسان وه، فوجي کسان دغه سیټه وه، او دا دوی
تر دے وڑان دے ہوم دو کرمے پشورکو کے پر سرحدی پولا دا پاکستان و افغانستان دا سرحدی اسکرو ترمینز ازغن تار لگولو پر وقت نخطہ شیوا دا اپریل میاش پا حقا پیخا کے دا دوارو غارو لزگونو تانانو تا مرگ جبلا وقت وا دا زازی اریو بوسیدون کے او مشر انور صدیقی مشال لڈیو توائی مگ غارو چی پر پولا رمیستا شیوی ستونزا دا جگڑ پر زی دا خبرو للار حل کرو زکا چی دا پول دوانو خواو تا رونو کومونا آباد دی
دا مسئلہ خو مخکې شوې ده خو بیا هر وخت دا ورونه کومونه چې دی پولی ګورو خو ته کومونه خرو بیت لرو از ګورو پولی خو ته کومونه که پښتنو کومونه دی مورونه یو تر دې ځون یو ان شاء الله موږ خپل خبرې د خپل عزیزګرات او دوستۍ د لارې مخته بیایو
د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پولو په کورمه کې پر ازغن تا د لګولو کار شروع کړی چې د معلوماتو تر مخه تر اوسه هلته په شرکو او علاقه تیګه کې د غتار لګیدلی دی او په ځینو ځایونو کې لا هم باندې کار روان دی د پاکستان حکومت د ازغن تا لګولو مخه دا ده چې پر پوله د وسلوالو تګ را تګ مخه ونیسي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي د افغانستان حکومت پر پوله د ازغن تا لګولو د پاکستان د دغه ګام مخالفت کړی دی طارق ورغزی مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
مشال لړیو ته غوږ استرودونکو زو خبر ته په خبر ضلع کې په یو شمیر سیمو کې په لسګونو کسان د ډینګي ناروغۍ نه متاثره شوي د خبر د صحت چارواکي وایي په جمرود کې سب باندې شپېته کسانو د وینې ټیسټونه شوي دي چې پکې د ډینګي وایرس موندل شوی دی دغې ناروغۍ وبایي شکل خپل کړی دی او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي تفصیل په دې راپور کې
دغه ناروغي په غونډي بکر آباد نوی آبادی غړیزه ټی ډی بازار او د سیو شمیر نورو سیمو کې خوره شوې ډاکټران وایي دغه ډینګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي چې په پاکو اوبو کې ژوند کوي د خیبر قبایلي ضلع د صحت محکمې چارواکو ویلي د ډینګي نه متاثره شوو کسانو شمیره اوس څه د پاسه شپېتو ته رسېدلې ده او دوی هڅه کوي مخنیوی وکړي په دې هکله د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې مشر افسر ایجنس سرجن ډاکټر شفیق اپریدی مشال ریډیو توای
مریضان چې رډی کی چې چلی دي کنه د 60 نه به اوسه ویلی کنه په سپټونه زموږ سره توخ دي د دې لپاره چې کومه مونږ هلي ځلې کوو نو دې لپاره مونږ تقریبا 300 کسر فیلډ تاسو پته کې دا ټیبونه مونږ د غټما څو دیوا باندې تا تیډی بازار تا او شاکستا پدې کې مونږ بچی د کلسټې ورته وایي چې کوردو تر د اوس په چا ټوکی د سبوک دی بس در و ګوري د چي او چې دا په کې نو دا وبوتا توي توي او دا وته صفای کې وایي ته وایي چې دا د کور چې کومه دا چټه غړي دې دې سر ته وټ ساتي دین ای دا و مونږ فوګې ګوته وایي چې دا لګي کوي دا سپرې کوو او بل مونږ چې کده په کورډو کې آی آر ایس پی وته وایي دا کور کې او قبرو کې کوي مونږ دا کوو مونږ خلکو ته اویر دې څه دې کوو چې را وترل دا دي چې د دې وخت نیوې سنت کې په کور کې بچا دې لوخه پلټه دا به پټ دې نو دا هغې ځلې ضروري بل مونږ په چرته رې تکي وو بل مونږ بس کې کوي بلټ وته وایي بس تل دا ورکو چې را دالو شل لګوي په هسپتال کې مونږ دې ته پر سپیشل وارډ کې جوړ کړی دي هغه ته سولوشن وارډ وایي پدې کې د مریض لپاره مفت سټډنټ مفت د وای مور کاو 24 ګټه په کې ډاکټر هم داسي
د جمرو دی اوسې دونکو نسبت علی پر دې وای حکومتي حل زلې رواني دی خدا ناکافي دی
حکومتي دمو مصر روان دی خو د مرز ډیر په تیزی سره روان شوای دی خلک ډیر زیات تشویش کې اټولې دي او مختلف هغه شوي دي را وسایل کم دي دلته د مونږ د قبایل علاقې سره میڈیکل کیمپونه ته کار دي سره علاقو کې آگاهي مهم پکا دي ځکه چې دغه کم مرض دی د روکتام صرف او صرف آگاهي مهم باندې چې علاقه کې سپایو کې و دغه ولاړې اوبه نه پرګتي
یا د دیوی چې پرون په اسلام آباد کې په سینټ کې د سرحدي او قبایلی چارو وزارت د قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد پردی په مشرۍ کې شوی اجلاس کې هم په خیبر قبایلی ضلع کې د ډینګي او لشمینیا ناروغیو د مخنیوي په اړه خبرې شوې دي او د قبایلی ضلعو د صحت محکمې ډایرکټر ته یې په سختۍ سره امر کړی چې د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لړیو ته وګستونکو د بی پلو خبريالانو سازمان په ولیکنه کې وایي چې عبد حسین دریم خبريال لې چې سکهال په پاکستان کې وجل شوې. لدی مخ کې په پنجاب کې د مارچ په میاشت کې زیشان بټ نومي خبريال د میونسپل کونسل د مشر لخوا هغه وخت وجل شو کله چې نوموړي له هغه سره د مرکې کولو هڅه کوله. هم د مارچ په میاشت کې موټر سایکل سورو وسلوالو انجم منیر نومي یو خبریال په پینډۍ کې په ډزو وجلو. د سپاتي ازادۍ په اړه د بیپلو خبریالانو د 2013 کال په نړیوال فهرست کې پاکستان په 180 ملکونو کې په 109 نمبر دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د بیپلو خبریالانو سازمان لیکي پاکستانی خبریال عبد حسین چې د نشه یي توکو د سمګلینګ په اړه یې رپورټینګ کاوه د خپل خبریالۍ له وجې یې ژوند له لاسه ورکړی. عبد حسین چې تعلق یې د پنجاب صوبې له وهاړي ضلع سره وو د اګست په 28 پرې سخت تشدد وشو چې له وجې نوموړي په 28 اګست په هسپتال کې سا ورکړه. د عبد حسین پلار غلام فرید چې د یادې پیښې عیني شاهد هم دی وایي چې د په زوی ته برید کولو مخکې یو حملهور عبد حسین ته وویل ته چې زموږ خلاف کوم رپورټینګ کوې نو موږ به اوس تا ته د هغې سزا درکوو. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي که څه هم له عبد حسین سره شوې دا قسمه پیښه ډیر وخت پس مخې ته راغلې خو دا وخت په پاکستان کې خبریالان د نشه یي توکو د کاروبار کوونکو د ځمکو قبضهګرو او ترهګرو لخوا د دړکو سره مخ دي او په خلاص مټه خپل رپورټینګ نشي کولی.
خو د دې نه وړاندې داسې شوي دي چې په ډرګز باندې په سمګلینګ باندې په قبضه مافیا باندې په سیاسي پرشر باندې جرنلستان په هغې باندې دغه شوي دي تشدد شوی دی تختولی شوی دی وجلی شوی دی دا واقعات شوی دی. دا عبد حسین دا واقعا ډیر مدفر شوی خدا نوې نه ده د دې نوران دم داسې شوی دی.
د بیپلو خبریالانو سازمان لیکي غلام فرید چې له پولیسو سره د خپل زوی د وجنې پر ضد کوم اف آی آر درج کړي نو په هغه کې لیکل شوی چې نوموړی د خپل زوی وجن کې پیژنې کوم چې مجرمین دي. نوموړی وایي عبد حسین به د دې مجرمینو د فعالیتونو په اړه رپورټینګ کاوه. غلام فرید د بیپلو خبریالانو ادارې سره په خبرو کې وویل چې د ده د زوی وجن کې با اثره کسان دي. له وهاړي سره نږدې د پریس کلب مشر محمد الیاس د بیپلو خبریالانو ادارې ته وویل چې عبد حسین با په سیمه کې د نشه یي توکو د کاروبار او د دې د مشرانو په اړه خبریالي کوله او ډیر زړور وو. د بیپلو خبریالانو د ایشیا پیسیفیک څانګې مشر ډینیل بسټټ وایي دوی د پاکستان له نوي حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړی زیاتوي دوی د پنجاب پر حکومت هم غږ کوي چې د خبریال عبد حسین د وجونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان له حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. مشال اړیو ته غوږست اوریدونکو هم په پاکستان کې پاتې کیږو. په پاکستان کې خبریالانو د حکومت له لورې د رسنیو د انتظام د یوې لوی ادارې جوړولو اعلان ته بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون خبري غونډې ته وویل چې حکومت د چاپي برېښنایي او ټولنیزو رسنیو لپاره د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي په نومو یوه اداره جوړوي او پخوانی هغه ختموي. د رسنیو په ځانګړي ډول د ټولنیزو ویبپاڼو د انتظام لپاره د دې ادارې جوړېدل به د بیان د ازادۍ لپاره څه معنا ولري؟ د پامیر ساحل په دې راپور کې
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې چاپي برېښنایي او ټولنیز رسنۍ د یوې ادارې تر انتظام لاندې راولي. نوموړي پرون خبري غونډې ته ویل دا اقدام به نه یوازې حکومتي لګښتونه کم کړي بلکې یو قانون به پر ټولنیزو او دودیزو رسنیو لاګو کیږي او د سنسرولو یوه تګلاره به موجوده وي. اوسمهال د پاکستان پریس کونسل په نوم اداره د چاپي رسنیو، پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا د برېښنایي رسنیو او پاکستان ټلیکام اتارټي د مخابراتو اداره د ټولنیزو رسنیو چارې پر مخ وړي. چودري خبریالانو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت د هیواد دولتي ټلویزیون او راډیو خپلواکه کوي او د حکومت له اثره یې ایستلې دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې خبریالان او د هغوی د حقونو کورنیو او نړیوالو ادارو ویلي دي چې د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې پر رسنیو بندیزونه زیات شوي دي. نو د رسنیو د انتظام یوه حکومتي اداره څه اثرات لرلی شي؟ د پاکستان د خبریالانو وفاقي ټولنې یا پی ایف یو جی مشر پرویز شوکت بیگا مشال راډیو ته ویل د ډول ادارې جوړولو او د دولتي راډیو او ټلویزیون د ازادۍ هرکلی کوي.
د رسنیو د انتظام یوه اداره دي جوړه سي. موږ خو په بیا بیا دا غوښتنه کړې چې دولتي راډیو او پاکستان ټلویزیون دي د حکومت له کنټروله آزاد وي. مخکې به هم چې هر حکومت راغی نو راډیو او ټلویزیون باید د ویاندویانو یا ترجمانانو غوندې ول. نو دا خو ملي ادارې دي، دا باید آزاد وي. نو دا د حکومت ښه اقدام دی،
خو د ډان او اکسپریس ټریبیون ورځپاڼو پخوانی مشر او خبریال ضیاءالدین د اطلاعاتو او نشریاتو د وزیر اعلان اندېښمن کړی دی. د حکومت دا اراده چې د الکترونیک چاپی او ټولنیزو رسنیو لپاره به یوه انتظامی اداره جوړوي، زه ورته د ډیر شک په نظر ګورم. زه ډیر هیله من نه یم چې دوی به څه ډیر ښه شی جوړ کړي. زه لیدل غواړم چې د دې ادارې له جوړولو سره خو به د بیان پر ازادۍ بندیز نه لګي. پاکستان درې څلور کاله مخکې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون جوړ کړ. هغه که وګوري نو پکې ډیرې خطرناکې خبرې دي. هغه قانون حکومت ته واک ورکوي چې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب وتړي. ضیاءالدین زیاتوي چې د ټولنیزو رسنیو کنټرول یوه نړیواله مسأله ده چې پاړه یې په ځینو هیوادونو لکه جرمني کې قوانین جوړ شوي، خو که په پاکستان کې داسې قانون یا اداره جوړیږي چې رسنۍ محدودوي نو دوی به یې پر وړاندې درېږي. ما ته تخکاری چې پټول نړۍ کې رسنۍ له دې حالت سره مخامخ دي. انفارمیشن او ټیلیکام ټیکنالوژي دواړو یو داسې حالت پیدا کړی دی چې ذمہوار ژورنالیزم یا خبریالي نشي کېدی. نو زه ویره لرم چې د ذمہوارانه خبریالۍ په مخه داسې اقدامات ونشي چې پر رسنیو خطرناک محدودیتونه ولګي. دا د ټولو دنیا مسله ده. په پاکستان کې که یو داسې اداره جوړیږي چې ورسره به پر رسنیو پابندي ولګي نو موږ به یې غندنه کوو. له پرویز شوکت هم پوښتنه وکړه چې آیا نه ګڼي چې د رسنیو د انتظام یوه اداره، یو قانون او یوه پالیسي به د پاکستان د خبریالانو او شخصي رسنیو ازادۍ ته ګواښ پیښ کړي او که څنګه؟ دی وایي د رسنیو ازادي یوازې حکومت نه بلکې د رسنیو مالکانو هم ګواښلې ده.
د
بیان ازادي خو د شخصي رسنیو د مالکانو په لاس کې ده. د هغوی له خوښې پرته خو یو لفظ نشي خپرېدلای. کله چې د دې مالکانو ګټو ته تاوان رسي نو بیا د صحافت د ازادۍ ناره لګوي او د رسنیو کارکوونکي د ګډو پیزو په څیر
شوکت زیاتوي چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو ټولنې باید پر شخصي رسنیو د مالکانو کنټرول ختم کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري ویلي دي د اقداماتو موخه یې بندیزونه نه بلکې اصلاحات راوستل دي او ژمنه یې وکړه چې نوې انتظامی اداره به د خبریالانو په مشوره جوړوي.
مشال ډیو ته غوږ استرودونکو، زو سوات د سیدو شریف پوسټ ګریجویټ کالج کې د خبر پختونخوا د الاز د کړو کمیشن لخوا په اته مضمونونو کې د بیس پروګرام شروع شوی دی چې پکې داخلي اهم اپیل شوی دی. په دغه ګام او د سیمې جنکو ډیره د خوشحالۍ څرګندونه کړې. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د ضلع سوات یو استوی جنکو لپاره سیدو شریف کالج کې په وړمی ځل د خیبر پختونخوا هایر ایجوکیشن لخوا اته مضمونونو کې سلور کرن بی ایس دکړو اجازه ورکړی شوې ده چې ورته د کالج لخوا دغه کې داخلو لپاره اعلان هم شوی دی چې پکې انګریزي ادب، نفسیات، زوالوجي، کیمستري، باټنی، سیاسیات، ریاضي او اسلامیات شامل دي. د کالج پرنسپل نرګسارا وایي چې دې لپاره هر مضمون کې سلویخ سیټونه مختص دي، ولې دوی ته وړاندې نه په سلګونو پارمونه زده کوونکو جمع کړي دي.
پدې کې 40 سټوډنټس پر ډیسپلن موږ ته اجازه دیږي. نو سټوډنټس ریشو خو ډېر کم ډېر شو او موږ ته چې اپلیکنټس راځي نه هغه مور دین 13-14-1500 اپلیکنټس.
د جنکو لپاره مخصوص کالج ته داخلو لپاره ورغلي زده کوونکي وایي چې دولسم نه وروسته دوی به د سوات پوهنتون ته تلل یا به په جهان زیب کالج کې د هلکانو سره په ګټه لوړ پورې زده کړې کولې. اوس په دې ډېر خوشاله دي.
زما نه سي مړم د کالج کلنی راغلی ما ډېر زیات خوشاله یم چې دلته کې د بي اس سټارټ کو د سټوډنټ لپاره ډېر یو ښه دغه دی چې هغه په بي اس کې سبق وایي او په اختلاف شي او ډېر یو ښه دغه جوړ.
اکرانوم مې دی او د
منګوري یو بی ایس انګلیش کې ایڈمیشن داخله لالم پدې معنی موږ ډیر زیات خوشاله ولې چې بی ایس مطلب موږ د الکانو سر زموږ د فیملی اجازه نه راکې موږ لا مطلب نه خوخه نه خوخه چې موږ د الکانو سر تعلیم کو یا لاغو سر او مطلب موږ جنکه ډیر هر سکول شو خو خلک نه منچ
اساس
ممکن راکې دا خبر دا نن موږ ډیر زیات خوشاله یو
داخله غستون کې یو زدګون کې مشر محمد افضل وای چې سہولت هم راغې او جنکو توړاندې زدکړو موقع هم ترلاسه شوې
تاسو راپور اوریدو د نیاز احمد خان وخت شوه درې بجې نو له بشیر غوخه د خبرو لنډی سو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقات کړی فوج نن پیو خبر پاڼه کې چې په پینډه کې د فوج په مرکز کې شوه د ملاقات کې دواړو پر امنیتی چارو خبرې وکړې نن د پاکستان سنټ یو قرارداد په منځورولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې په زور د خلکو غیبونې پیښې باید له قانون سره غوونه او په جرمونو کې شامل یا کریمینل افنسز وګڼل شي د پاکستان سرکاري ریډیو د دې خبر ترڅنګ ویلي چې سنټ د عمران خان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په اړه هم پوښتنې کړې چې په ځواب کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په لیکلي بڼه ورته ویلي چې دا پالیسي ملکی حکومت جوړوي خو د امنیتي ادارو نظر پکې شامل وي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نن به د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د هغه پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې جواد ظریف به دوه ورځې په پاکستان کې پاتې شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو په سر د کشالی هوارولو لپاره د کرمي منګلو پکتیا او خوساریو بزازي قومونو پرون جرګه کړې ده یو ځایي مشر ملک رفیق منګل نن مشال ریډي ته وویل د امنیتي چارواکو په موجودو کې شوې جرګې وروسته د اغزن تار لګول بیا پیل شوي دي امریکا وایي که هند له روس څخه د S-400 میزایلو سیستم والي له بندیزونو یې د مبرا ضمانت نشي ورکولی دغه خبره د امریکي دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي رونډل شریور د اګست په 9 کړې ده د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خبرداری ورکړی چې که د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره ټیمي تړون ورته ګټه ونه رسوي نو کېدای شي چې دوی ووځي
دا بشیر غوخت تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمه کې دوا اونیزي خبرونه لرو روښانه مستقبل او د نړۍ رنگونه اړومبه رزو د نړۍ رنگونه اونیزي خبرونه ته په دې خبرونه کې تاسو د فلم ساينس او د نړۍ خوندور او عجیب معلومات اوري کوربه ګولیاسه
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي دا نور پروگرام په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای تحقیقي ادارې ناسا په لومړی وار د لمر سترګې تر ټولو نږدې مشاهده لپاره یو خلای جاز لیږلی دی د لمر سترګې نږدې نه جاج اخستو لپاره خلای جاز د اگست په 12 د فلوریدا ریاست نه روان شوی وو د دې خلای جاز نوم پارکر دی دا لومړی خلای جاز دی چې په انساني تاریخ کې تر ټولو تیز سفر کوي او د دې ترڅنګ دا اعزاز هم ورته ترلاسه دی چې د دې مصنوعي سیارې نوم د یو حیات ساینسدان دی د فلکیاتو کارپو یو نوی کلن ایف جین پارکر په لومړی وار په 1955 کال کې د شمسی هوا په اړه خبره کړې وه د یونیورسټي آف شیکاګو پروفیسر ایف جین پارکر په فلوریډا کې د مصنوعي سیارې لیږلو پر وخت موجود وو په دې موقع پارکر ویل چې دا به په راتلونکو کلونو کې د زده کړو کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه کړي پارکر خلایي جهاز به د لمر سترګې چاپېر چکر وهي او په دې اړه به معلومات راغونډوي د لمر سترګې په اړه د فلکیاتو کارپوهان ډېر زیات معلومات نه لري خو د دې مشن په مرسته به د شمسی هواګانو او نور ګټور معلومات راغونډولو او په دې به تحقیق کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي پارکر خلایي مشن د تکنیکي خرابۍ له وجې په ټاکل شوي وخت نه روان شوي ناسا ادارې ویلي دي چې خلایي جهاز په کامیابۍ سره په مدار کې سفر کوي پارکر خلایي جهاز په راتلونکي وو کلونو کې د لمر سترګې ډېر چاپېر چکر وهي او په دې لړ کې به د لمر سترګې شواګانو مشاهده کوي د دغه شواګانو په اړه ویل کېږي چې دا په ځمکه ډېر زیات اثر پرې باسي د ناسا ادارې تر مخه په دې پارکر تحقیقاتي سیټلایټ $500,000 لګښت راغلی دی په دې مشن کې به پارکر خلایي جهاز 1500 سینټیګریټ حرارت سره مخامخ وي خو په دې کې داسې شیټ لګېدلی دي چې د دې له وجې حالاتو ته به نقصان نه رسیږي د دې مخکې په 1980 کال کې د لمر سترګې په اړه تحقیق لپاره لیږل شوی مصنوعي سیاره د لمر سترګې نه شاوخوا 4 کروڑ کیلومتره په فاصله کې وه خو په دې مشن کې به خلایي جهاز د لمر سترګې نه یوازې 1.5 لک کیلومتره په فاصله کې وي پاکستان په مقامی کچا جوړ کړی ریموټ سټلایټ کنټرول ترلاسه کړی دی. پاکستان د جولای په 9 خلای جازونه له چین خلا ته لیږلی وو. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په وینا د دې مسلې سیارو په مرسته به په غیر ملکی سیارچو انحصار کم شي. په دې کې پی آر ایس ایس 1 سټلایټ وزن 1200 کیلوګرامه دی او دویم سټلایټ پاک ټیسټ 1A چې وزن یې 215 کیلوګرامه دی. دا سټلایټ به د شمیرو، منصوبه بندۍ، د وسایلو انتظام او نورو کارونو کې مرسته کوي. دا به د ځنګلونو، آبی وسایلو او د ځمکې زیرمو خوندي ساتلو او په دې لړکې منصوبه بندي هم کوي. په دې مصنوع سیارو کې حساس آلات او کیمرې هم لګېدلې دي. دا سټلایټ به په خلا کې 6.5 کیلومتر په فاصله کې موجود وي او د لمر سترګې په حساب په خپل ځای بدلوي. دې سره به سټلایټ کې لګېدلي آلات په موسمونو کې د بدلون جاج هم اخلي. د دې خلایي جازونو کامیاب پرواز وروسته پاکستان د دې کنټرول هم ترلاسه کړی دی. پاکستان په 2012 کال کې له چین نه د سټلایټ لارې ټاکلو ټکنالوژي ترلاسه کړې وه. بلخوا هند له 1970 کال راهیسې داسې قسمه سټلایټ خلا ته د لیږلو سلسله جاری ساتلې ده. د اسوسییټډ پریس اجنس د ایروپورټ تر مخه ګوګل پانه د صارفینو مقام په حق صورت کې هم ریکارډ کوي چې کله یې دا آپشن بند کړی وي. د دې مسلې له وجې شاوخوا 2 اربع اینډراید او اپل ډیوایسز متاثر کېدی شي چې ګوګل نقشو، میپس او یا سرچ یعنی لټون لپاره استعمالوي. د دې تحقیق تصدیق د پرنسټن یونیورسټي محققینو کړی دی چې له وجې د امریکا قانون پوهان ډېر غوسه دي. په دې کې ګوګل ویلي دي چې د دې ټول په اړه مکمل تفصیلات وړاندې کوي او دا هم وایي چې دا څنګه بندېدی شي. په دې تحقیق کې دا خبره معلومه شوې چې صارفین چرته هم زی او دا معلومات هغه وخت کې ریکارډ کیږي چې دا آپشن بند هم وي. د ګوګل صارفین د نقشو اپ کاروي نو ګوګل په هغه وخت کې د مقام یعنی ځای سنپ شاټ هم اخلي. په اینډراید فونز کې د اټوماتیک ویدر اپډیټس نه اندازه لګي چې صارفین په کوم ځای کې دي. د ګوګل لخوا د مقام یا ځای نه منی کول لپاره صارفین لپاره د یو بل سیټینګ هم وکاروي او هغه د ویب اینډ اپ اکټیویټي بندول دي. د دې لوجې بیا ګوګل د ځای په اړه معلومات نشي راغونډولی. په جنوبی ایشیا کې د فوټبال مینوال به د اسپین مقامی فوټبال ټورنمنټ لا لیگا په سماجی رابطو ویب پاڼې فیسبوک باندې مفت کتلی شي. لا لیگا میچونه به په فیسبوک نیغ په نیغه کتل ممکن وي. دا لوبې بعد په هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادیش، بوتان، نیپال، سریلنکا او په مالدیب کې په فیسبوک کتل ممکن وي. د دې لوبو د فیسبوک حقوق سونی پکچرز نیټورک سره دي. رایټرز خبری ایجنس تر مخه د دې معاهده تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو دا معاهده په 2016 کال کې شوې وه. په جنوبی ایشیا کې د فیسبوک صارفینو شمیره 30 کروڑ نه زیاته ده چې پکې 20 کروڑ صارفین د هند نه دي. د خبری ایجنس تر مخه ټول میچونه به بغیر له اشتهاراتو نشر کیږي. د ټکنالوژي کمپنی امازون هم د ځینو لوبو نشریاتو حقوق ترلاسه کولو لپاره کوششونه کوي. په عمومي توګه د لوبو نشریات حقوق ټلویزیون او یا کیبل نیټورک اخلي، خو اوس غیر روایتي طریقو ټلویزیون براډکاسټران پریشان کړي دي. اوس د فلمی نړۍ خبري. د برتانیا سینما نوی فلم دی کنگ آف تھیفز دویم مکمل ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهورو اداکارانو مایکل کین، مایکل گیمبون، چارلی کاکس او نور کار کړی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې په لندن کې ریټایرډ کسان د زیوراتو له دوکانه غلا کوي. فلم دی کنگ آف تھیفز به د سپتمبر په 28 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It's a lovely vault, that.
If I can round up the right people...
What kind of people?
Go on, son.
How's your new hit going, Ken? Ken? Ken?
What?
He's deaf as a post.
Hatton Gardens. Easter. No one at home. We go down the shaft like Spider-Man. Then through the wall. And the vault is ours.
Ken?
The problem with gold, it's easy to get, but it's difficult to get rid of.
Police have said this is the biggest robbery in UK history.
Everyone thinks you've lost your nerve.
Well, I don't want to get caught again. I am not stupid.
هالیوډ سینما نوی فلم گرین بک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه ډرامه فلم دی. په فلم کې مشهور اداکار او آسکر ایوارډ ګټونکی مهارشالا علی کار کړی دی. فلم گرین بک به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې
کیږي.
Do you foresee any issues in working for a black man?
You and the Deep South, there's going to be problems.
Promise me you're going to write me a letter.
I'm good. I'm the way
I know. We'll be interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your diction could use some finessing.
But why are you breaking my balls?
Because you can do better, Mr. Balawanka.
Dolores.
I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think.
Come on, take it easy.
Yeah, I prefer not to get grease on my blanket.
Ooh, I'm gonna get grease on my blanket.
This gentleman says that I'm not permitted to dine here.
I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that?
Because it takes courage to change people's hearts.
هندی سینما مشهور اداکار شاهد کپور نوی فلم بتی گل میټر چالو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې شرادا کپور او یمی گوتم هم کار کړی دی. په فلم کې د ژوند مختلف احساسات ښودل شوی دي چې پکې خوشحالي، غم، دوستی او مینه شامل دي. په فلم کې شاهد کپور وکیل وی او د بجلی یوې کمپنۍ ناروا سلوک خلاف مبارزه کوي. فلم بتی گل میټر چالو به په سپتمبر میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
جنریټر کې بھروسه ټهرانے والا کل بتی گل ہے میټر چالو ٹھوک نہ لگ جائے بل
چون لاکھ کا ولایا ٹھہرا آپ ایسے کیسے کنیکشن کاٹ سکتے ہیں میرا
اگلے مہینے تک بل نہیں بھرا نا تو گھر کی بجلی بھی جائے گی اور وارنٹ بھی ایشو ہو سکتا ہے
جو گنگا میں بہے وہ کہاں ملے بل
تجھے تو کوئی گیان نہ ٹھہرا اس کی حالت کا دوست مت کہہ اس کو
کائری تھا بیٹا میرا شکتی نہ تھی اس کے کنے لڑنے کی جو
چلا گیا میں دوسروں کی طرح سفید کپڑے پہن کے ہاتھ جوڑ کر تماشا دیکھنے والا نہ ہوں اب کالے کپڑے پہن کے اسپٹیل کی نوک میں دم کرنے والا ٹھہرا
ارے تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے
54 لاکھ کا بل بھیجا تھا نا تو نے 54 دن میں تیری بجلی کمپنی کی بتی گول کرا کے ٹھہروں گا میں
ہندی سینما مشہور اداکارانو ورن دیوان او انوشکا شرما نوی فلم سوئی داگا میڈ ان انڈیا لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور یش راج کمپنی جوړ کړی دی. دا فلم د هند حکومت لخوا په 2016 کال کې د میډ ان انڈیا کمپاین باندې جوړ دی. په فلم کې ورن د سختو حالاتو تیرېدو وروسته د درزیتوب کار شروع کړی. فلم سوئی داگا میډ ان انڈیا به د سپتمبر پاتې 23 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ایک منٹ تم یہ تو نہیں کہہ رہی کہ خود کی مشین یہاں پہ لگاؤں میں
نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں
بڑھیا ہے اگر گالیاں ہی کھانی ہے تو تالیوں کی آواز میں تو پڑے بے وجہ جوتے کھانے کا کیا فائدہ
کچھ مہینوں کی تو بات ہے باؤ جی تھوڑا کام چل پڑے گا سب ٹھیک ہو جائے گا
ارے اس کے کام چلنے کے انتظار میں اماں بابو جی چل بسیں گے پھر یہیں بیٹھ کے کفن سلتا رہیو اب اس بزنس کو ایسا سیٹ کروں گا نا میں کہ منہ تاکتے رہ جاؤ گے آپ اپنی بنائی چیز پر میڈ ان چائنا کیوں لکھا
تو کیا لکھے گاجی آباد تو خریدے گا
اپنی بنائی چیزوں پہ اپنی بول لگا کے بیچے گی
کمپنی کا نام کیا رکھے
اب جہاں کے کپڑے باغ کا نام سوئی دھاگا میڈ ان انڈیا
اب زندگی کی سائیکل پہ تو مارنا پڑے گا پیڈل چاہے ملے یا نہ ملے میڈل کیوں جی سب بڑھیا ہے
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی الله مسپارم
مشال رادیو ته هغه سیز امستاز کوربه سره لمومن تاسو 19 خبرونه د نړۍ رنگونه واوریدا او سم لجمن سره سم ورسېدل د بلې 19 خبرونه روخانه مستقبل دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه چمتو کوي راځي چې په ګډه وګورو شو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان د نور برخو په نسبت د پښتنو په سیمو کې د جنکو د تعلیم شرکه مده. ځینې خلک دا فکر کوي چې پښتانه د جنکو د تعلیم مخالفت کوي، خو په بیا بیا دا ثابته شوی چې که په دغو سیمو کې د تعلیم سهولتونه برابر کړل شي، نو خلک یې نه یوازې د جنکو د تعلیم په حق کې دي، بلکې غواړي چې خویندې لونه یې د ژوند په هره برخه کې فعال کردار ولوبوي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل کې د یوې داسې باهمته پښتنې حال درکوو چې دا وار یې په انتخاباتو کې د آزاد امیدوار په حیث برخه اخیستې وه. پروین عثمان په کراچۍ کې ژوند کوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې اعلی تعلیم یې کړی، واده یې شوی او یو زوی هم لري. نوموړي وویل
پهلې چې دا کنه زما علاقې کې به څومره مسلې وي، زما جنکیانو ریلیټډ ټو څومره جنکې دي، هغه دې پاره چې دا کنه زه به لګا بالکل درپیش بہم سکار ہو پارا انگلش کا پرابلم بہو سبجیکٹ کے میتھ سبجیکٹ کا پرابلم بہو نو علاقے جن کے گمان رات لے دے دو پارا اور یہ اسکول ہم دے آگے کے ماں چلا کہنا والنٹری و جاب کال آگے کے ماں تو بالکل من نوا ماں کورنا اور جی آغاد سے وہ لکاٹو لے پختہ اللہ جن کے ہی وے آگو تو مدد ضرورت ہو نو ماں کورنا با ماں تک سپورٹ ہو جب اسلم خیر اللہ جی رہا چلا کہنا سوشل ورک کے بوا ماں کله یو شیکوا کله بل شیکوا کله د اوبو مسئلے حل کوا کله د کور خزو مسئلے حل کوا منګه ماشاء الله سره یو غټه تور نه یو اور دی جوائنٹ فیملی دا نو هغه ټول مسئلے حل کوا نو ووریدن لکه میٹرنیٹی نه والا فزیکلی ټول څومره مسئلے هغه ما حل کول نو دوی پر زه یو پہله نظر کور کې یو هغه ما لیډر وو
دا چې په انتخاباتو کې د امیدوار په حیث برخه اخیستلو اراده یې څنګه وکړه. پروین عثمان په دې پوښتنه وویل
لیډرشپ چې را ما کې ابو لکه پوینټ اوټ کړو چې دا شکار کې نو دا لپاره یو دا لارم دا چې چې را سیاست کې ول نه راشي دوه درې ځله ابو ذکر به وکړو کله ما به مزاق کې لکه دلی دلی کو ما به وی چې دا ابو اسې هم ما باندې ډېر زیات فخر کوي نو دا خبره ما لپاره ابو کوي خودی پیرے روزی کی چیدہ کنا مخفلہ ہوکا تو دیر جاتا گیم اگیمی وا اٹول چیدہ ریجسٹریشن کولو اگر دے پارا دے انتخابات دے پارا نو ماں اوکی معلومات شروع کو سٹڈی میں شروع کا بیا میں انٹرنیٹ نا گوگل میں اوکو جی سنگ گئی انتخابات سنگ پی ایس ای سنگ این ای سمبرا علاقہ پکی رازی سنگ فارم فل کالج دا ماں پورا یو سٹڈی کا پورا آغام اوکو پورا سرچ موکو اگر پاس میں چیڑا کا نام ابو تو ٹیلیفون کو یا اور میں بالکل تیار ہے اب وہ ماں تو خان دل ابو سبا تاخیری رنگ کا نشی کے دل ہے بیا بچہ تو جی بیا ببل کال تبشی یا بڑا انتخابات برازی دا چیڑا بلدی اول داغی کے بو کے اس کو سبا تاخیری رنگ کا
د پروین عثمان پلار په سعودي عرب کې کاروبار کوي او حمله دی وجه نو موړې پخپل هم په دغه هیواد کې د مور پلار او خويند ورونو سره وخت تیر کړی دی. پروین وای په انتخاباتو کې د برخي اخیستلو فیصله یې له پلار سره په مشوره وکړه.
الټا اوردن ته ټایم ډیفرنس دی سعودي عرب سحر وخت په پاسې دم مونږ نه کو او اراده مې وکړه چې زه به نه لاړ شم دلته زما کور سره نږدې دی حبيب بینک پلا میں جان پہ کور نمی الگ کو جان پھرا اور پلا میں ڈرائیو کو دلتا سن ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ آفس پہ شناخت الارم وہی دا خدل تنا کی دا بس صدر تزے التبا رجسٹریشن کے نزو صدر تلارم التا سٹی کورٹ تلارم نو غی ماتا میں چی دا شکومنٹ ریکوائرڈ دی لکہ دا کاغذات تجویزات دا ٹول پکار میں صحیح شما ٹول راوڑی دی ماتا پسند ہوئے کہ نا ما پری پلاننگ کرے اور ٹول میں نکلی ہوا سا پتہ ہو رہا آغا میں اس جمع بس یہ آخری ٹائم ہو لگو دی ٹائم ایکسٹینشن لگا کم ٹائم ہی منگتا رکڑے ہوگی نے ٹائم لگا بڑھاو کڑے نو آخر ٹائم کی بس پمنڈا منڈا فارم میں فل کرو اگو ایکسپٹ کو فارم جمع اور ہما طے تاریخ کا یہ ڈیٹ ڈاپ لو بس اختر سلم مریض و جمع آگا چیرا فارم ایکسپٹ ماتے بھی چیتا سو تیاری کوئی الیکشن آگا.
پروین عثمان په کراچۍ کې د سند صوبایي اسمبلی لپاره کاندید شو. انتخاباتي کمپاین یې څنګه کاوه؟ نو موړی وای ل خپل چم گاون نه کور په کور د کمپاین شروع وکړه.
لکه ما به انتظار کول ما وی کا چې پهل به ما ته د انتخابي نشان به ملایويږي خو وخت در وخت ما ته ورس پسته چل دا چې اوس دا ټیم دی ډور ټو ډور کمپاین کول سٹارټ پهل ورس نه چې کما سٹارټ واغستو غیر زسته سلو تینځه کورونه ته تلیون اگر سلو پنجے کورونا کے کما تھا نیگیٹو اوس هم دا خبره کوم که نیگیټیو ریسپانس ملاوه نو ما به چې دا کنه مورال ډاون شوی وی لکه زما همت به کېدی شي لاندې لکه لاندې شوی یا مالې پر مشکلات خو هغه څلور پنځه کور ما حوصله ډېره زیاته بڑاو کړې وه ډېره زیاته هغه ډېر زیات خوشحال شوي هغوی چې موږ ته یو امید کرن ولیدی شو چې دې پېرې ښځه یو لکه دسې هلکې نه پی ایس 120 نه چې کوم بیسک دی پښتنو هغې کې بالکل هم ښځو سره گنجائش نو نو دا یو پہلا ځلو تاریخ کې چې دا کنه یو ښځه چې دا الیکشن کې ولاړه وه نو دا یو ایکسائټمنٹ خبره وه چې بیا هغه کمپین دی بعد بیا ابل چې دا ما 20 کورونه به بیا داسې 30 اور بیا پوره ورځ مې لګوله کور ته به راتلم نه دغه شان دی چې چوپې مې پوره علاقه مې لکه ډور ټو ډور کمپین مینوي کړې یا روډونه کې یا هغه کې توتوي بازارونو کې دا چې دا کنه زما خپل پیغام می رسول
دا چې په انتخاباتي کمپاین کې یې خلکو ته څه اهداف وړاندې کول پروین عثمان په دې پښتنه وویل
ما به هغه ته بس یو خپل یقین ما ورته خیلو چې زه ستاسو خور ستاسو لور دې پیرې میدان ته زه راغلی یم زه وایم چې تاسو ما ته موقع راکړئ چې زه ستاسو خدمت دې پاره چې دا کنه دې کې دې پیرې هغه کې انتخابات کې زه چې دا سلیکشن او بیا ان شاء الله چې موږ څومره مسلې دي زموږ خزو څومره مسلې دي د تعلیم څومره مسلې دي او د مټرنیټی د خزو چې دا څومره مسلې دي او د علاقې صفائی او د بجلی د اوبو بیسیک ټول نه غټه جڑا زموږ دا وا چې وګو ما دې دې پاره اصلي غږ بهترین تبدیلی دې پاره چې دا د ځکار چې دا کنه دې پر ما قدم هغه څه دی او تاسو ساتمه د پکار بس دا سه ما ټول ته یو یو کس ته ودا خبره کوله اور الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریسپانس وډیر زیات خو
پروین عثمان وای د سیاست په میدان کې وړاندې تلل غواړي او د خلکو د مسلو حل کولو اراده لري نو موړي وای د لړکی یی خاوند او پلار د دې سره کلک ولاړ دي د هغه سره مو هم خبرې کړې چې د ویلند د می پاسي اوریدل شي
د مشال رادیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې په کراچۍ کې یو پښتنه په تیرو انتخاباتو کې د سن اسمبلی صوبایي چوکۍ لپاره کاندید و هغه وایي که څه هم په دې کې کامیاب نشو خو لږ تر لږه د هڅبۍ د پښتنو په ذهن کې بدلون راولي چې کومې جنکۍ د سیاست شوق لري هغوی د خپلو کورنیو په ملاتړ د سیاست میدان ته راوځي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
د پروین عثمان خاوند عبدالقیوم وای خپل میرمن ته د هغې د تعلیم نوکری او بیا په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو نه یوازې اجازت ورکړي بلکې د هغې تر شا ولاړ هم دی نوموړی د خپل ژوند په حق لوای
دا خو زما تر لورم وا او تقریبا زمونږ مطلب 2004 ما واده شو د دې نه مخکې چې د زما نکاو نیا چې کله ژوندې و نو دا زما په نوم باندې زما تر لکه لور چې دا تکړی و نو موږ ته دا پته ده د پښتنو خو بیا هغه رواجونه او هغه چې یاره وړوکوالی نه چې ستا په نوم شي نو بیا به هغه سرته رسایي که نه مطمئن یم الحمدلله زه چې مطلب دا دی کله نه چې زما واده شوی دی الحمدلله موږ مطلب دا دی چې زندگی ډېره ښه تېرېږي او ډېر ښه لکه هغه استایه چې وتوي که نه چې ډېر ښه بدلون راغلی دی که نه په زندګۍ کې نو مطلب دا دی چې خدای رالله مطلب جاب هم راته خدای ښه راکړو بیا مې کور جوړ کړو او اوس مې چې دی مطلب دا د گاڑی مې بیا اغستی وو او بچی مې چې شوی دی نو هغه مطلب ښه سکول کې ښه داخل کړی
میرمن ته یې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه څنګه ورکړه عبدالقیوم په دې پوښتنه وویل
دا فیصله بس اچانک وته وویلی چې کله چې دا تازه نامزدګي جمع کېدل نو په هغې نه یو دوه ورځې مخکې زما تره سر بابا مې چې دی هغه دلته وویل چې یاره کور والا سره مې خبره وکړه چې تا زه الیکشن ته ودروم او چې دی ته به د دې هغه جوړ شه آزاد امیدوار باندې کینډیډیټ شه نو ما ته یې فون کړی وی تا سخت خوښه ده نو ما ورته وایم یاره دلته خو ډېره ګرانه غوندې خبره ده وایي چې د پښتنې په معاشره کې دلته چې دا ښځه بیا د سیاست او بیا د آزاد حیثیت باندې ودرېدل ډېره ګرانه ده او څومکه زما تره همت کړو هغه کړو نو ما یې په زه دلته هغه ورکوم د نه ورکوم ګډګیری نو کېدی شي دی بیا نور هغه شي چې یاره دی خاوند دی اوس ما ته ما ته مې جلسه همت کړلې زه به همت وکړم ان شاء الله مونږ به چې خپل کوشش کوو کو نور کامیابی او ناکامی هغه د الله په لاس کې ده. او بل دا چې د دې خلکو ته به یو نوی روایت جوړ کړو.
عبدالقیوم وایی په تیرو انتخاباتو کې د ګټې امکان او تمه یې ډېره کمه وه، د هغې باوجود یې د پروین مخالفت نه دی کړی او په راتلونکي وخت کې به هم د خپلې میرمن د سیاسي هلو ځلو ملاتړ کوي. د پروین پلار عثمان ګل خټک وایي په دې لړ کې یې خلکو مخالفت هم کاوه خو ده یې پروا نه ده کړې.
د دقه خبرو ودینه چې کوم د منګه په مخ کې پوړاندې تګ نشو کولای. همیشه دا تاسو خیال کړئ په دې باندې یو خپل غونډه ډراما جوړ شي وا دا خلک به سوي. موږ هم دې چې د دقه خبرو باندې چې کوم د منګه توجه ورکو چې را مطلب دې ته هر خور لور باندې دې خط علم کوم یا یو خپ بزنس کوم یا د معاشري یا د دقه حلقه خیر خګړی کار کوم نو په دې باندې به کوم د شرم نه محسوس کوم چې را خلک به سوي. بلکه زه دا هغه ورکما چې زما بچی چې کوم نن دا اگزام په تقریر کې دي، چې مطلب چې سبا زما د بچی نه بل څه په صلاحیت بچی هغه په کور کې ناسي هغه د دې پروین نه هغه توڅوري نو چې دې شي هغه د خپل پلار ته وایي چې زه خپل پروین نه ست منه ما چې د پروین په دې میدان کې خپل صلاحیتونه چې کوم د کار کولې شي په کار کې مال دین دی اجازه ترکې دارندې د پلاران چې کوم دی هغه ته هم یو ډاډ ملاو شي هغه مو ګوري چې را اوسمنګل چې کوم د خپل لور ته دمر اختیار ورکړو دمر هغه ورته سپورټ ولور کو نو ځین خپل بچی له دا سپورټ وکم نو کې دې چې زما د بچی د قام د وطن په خګړه باندې راشي زما په خاطر مونږ د خبر نو سره وځو دا وخت موجوده وخت کوم د دغه خبرو نه دی.
په دې پښتنه چې په پښتنو کې ځینې خلک په خویندو لونو تعلیم نوکری او یا سیاست نه کوي د څنګه دې ته تیار شو؟ عثمان ګل خټک وایي
د نورو قانونو سره چې کوم دا چې کله ناشته تاسو شه زه فلم د دغه ځین خوند نو مخکې چې کله د بارني دنیا ته زه وتم د قانونو مې وکړم د قانونو د پرمختګ اغراض هم د دې چې د دې کې د دویم جنس مرمنو هغه ډیر زیاته برخه ده. زما خپل سره کچرې مطلب چې مونږ هم په ستانه دغه طرف ته توجه ورکو زما خپل سره زمونږ معاشرم چې څنګه په مخ کې تک کولې شي ځکه په دې وخت کې مونږ په ستانه چې څنګه د دې نه مټه وروسته پاتې منګ د دنیا د سالي نه چګونه ډېر وروسته پاتې نه پکار ده چې منګ د دنیا سره چګونه خیال شي او د دنیا سالي به هله کې چې موږ په بچو ته په دې تفصیل باندې تعلیم ونه کو چې دا جنې ده دا الګ ده بلکې منګ د جنې او الګ دواړو ته مساوي تور باندې چګونه تعلیم ورکو او په فکر سره او په غسر چګونه د هغه روزنه وکړو.
عثمان ګل خټک پښتون ولست خپل پیغام کې وای بچو ته د تعلیم او تربیت ورکولو نه پاس په هغوی اعتماد پکار دی
او بیا هغوی ته د اختیار ورکول چې دغه بچی چې کله رلوی شي کاغه جنې دا او کاغه لته چې هغه خپل ځان د خپل انتخاب وکړي چې دې په کم فیلډ ته په هر شوبه کې په کار راشي موږ خپل لونو باندې خپل خویندو باندې خپل خویو باندې منګه اعتماد وکړو او دا غو د صلاحیتونو نه منګه د معاشري ته د خپل کورنۍ ته د خپل خاندان ته منګه دا غینه پیدا راوچتې کوو. زما خپل سره منګه د پښتنو د قام له حل هم دقه دي چې منګه د خپل چوته تعلیم ورکو او دې باندې اعتماد وکړو چې منګه خپل قام مخکې.
عثمان ګل خټک زیاتوي د خپل لور پروین عثمان په هر ښه کار کې مرسته او ملاتړ کوي او چې هغه د خلکو د خدمت لار غوړه کړي نو دا ورته تر هر څه ښه ښکاری. او هم په دې ځای د دیونه روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202210212 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د
پیچو خمد سرنا پریوتما د زندگی د زیرو بم د سرنا پریوتما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین انتظار سره په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه